په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو په پیل کې خبرونه د راپورونو له مخې جرمني نن یو شمېر افغانان په یوه الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړل. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لومړی ځل دی چې جرمني په ډله ییزه توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیپسټرایت د افغانستان دغه اتباع جنایي مجرمین وبلل خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. جرمني چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري، حکومت یې اړ دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخته یوسي. افغانستان ته د ډیپورت شوو افغانانو شمیر 28 تنه ښودل شوی دی. جرمني دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د دې هیواد صدر اعظم اولاف شولز روانه اونۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې میش ډیر کډوال به بیرته افغانستان او سوریې ته ستانه کړي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه د دښمن یو لوری بولي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې دا وزارت د یو نامه په وړاندې دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنې کړي. په دغه نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید له سر تر پښو ځان پټ کړي او خپل غږ اوچت نه کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د یو نامه لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یو نامه ملاتړ او ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د اسلامي همکاري سازمان او آی سي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د زده کړې او کار په اړه په خپلو پرېکړو له سره غور وکړي. د دې سازمان مرستیال طارق علي بخیت د ان کامرون په پلازمنه یاوندي کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مې غونډې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا د مخکنیو پرېکړه لیکونو د تطبیق پر لارو چارو خبرې وکړې. او آی سي په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې همدارنګه د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او د افغانستان د امنیتي بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشوې. د پاریس د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د تکواندو ټیم د پخوانی لوبغاړي زکیه خدادادی بریا مختلف لور ستایلې او هغه د افغان ښځو لپاره تاریخي بریا بلل ده. زکیه خدادادی چې د پارا اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو په ټیم کې د پاریس په پارا اولمپیک لوبو کې ګډون کړی، پرون پنځشنبه خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برونز مډال وګاټه. نوموړي ته د ازبکستان لوبغاړي په لږ توپیر ماتې ورکړه او د سپینو یا سرو زرو د مډال د ګټلو چانس له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری زکیه خدادادی ته د مبارکۍ ترڅنګ د هغې بریا تاریخي او د ښځو د مقاومت سمبول بللې ده. د بشری حقوقو د سار سازمان هیومن رایټس واچ دا د افغان ښځو لپاره تاریخي بریا بللیا ویلي دي چې خدادادی دغه بریا څو ورځې وروسته له هغې ترلاسه کوي چې طالبانو د ښځو په وړاندې نوی قانون صادر کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د طالبانو د حکومت وړاندیز ردوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون وویل پاکستان په پام کې نه لري چې له ټي ټي پی سره خبرې وکړي، له هغې ډلې سره چې د دې په وینا په پاکستان کې زرګونه کسان وژلي او دا به د زرګونو قربانیانو لپاره یو سپکاوی وي. هغې دا څرګندونه د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد د وروستي وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې دي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبرم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د آزادی پڅپوکی دې پروګرام کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو دریم کال په اړه بحث لرو، مثبت او منفي اغیزې څېړو. مخکې تر دې چې خبرونه ملمانه درته معرفي کړم، را بشم یو لاند راپورته. لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د دریم کال د پرکېدو په درشل کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پیټ رایدر د سیشن بي پروزویل چې په افغانستان کې هم داعش ډله فعاله ده او هم څو نوري ترهګري ډلې په دې هیواد کې شته. جنرال رایدر زیاته کړه چې واشنگتن په افغانستان کې د ترهګرو ډلو هلې ځلې ساري د 2020 کال د اگست په 13 د شپې 12 بجې روسي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګر په الوتکه کې ولاړ. دا درې کاله همدا مسله هم د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په افغانستان کې د بحث په یو تاودټ کې بدله شوې ده. په افغانستان کې طالبان وایي چې اشغال ختم کړ. د طالبان یو شمېر مخالفان وایي چې امریکایانو باید تر وتلو مخکې له طالبانو یو ډول تضمین اخیستی وای چې د 2020 کال په فبروري کې له امریکایانو سره له شوي تړونه پشان شي. د تړون له مخې طالبان باید د افغانانو له نورو لوریو سره د خبرو له لارې یو موقت حکومت جوړ کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې بیا جمهوری پالې ډلې واکمنه ډیموکرات تور نه کړې چې پوځیان په ګډوډ حالت کې افغانستان ویسل چې له عمله د وتلو په وخت کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشوه. دیارلس امریکایي سرتیري په کې ووژل شول او په لسکونو ملکي افغانانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن د ګوند غړي بیا وایي چې د دوحې تړون د ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت شوی و نو چاره نه وه چې خپل پوځان ژر او په بیړه له کابله بهر نه کړي. د بحث لپاره مو تاریخ پوه او د پانتون پخواني استاد شاهسوار سنگروال ته بلنه ورکړې ده او عبدالشکور دادرس د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون پخواني کمشنر هم په خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که سنگروال صاحب له تاسو واورم د یو تاریخ پوه په صفت باندې لږ رڼا واچوي چې امریکایي ځواکونه چې له افغانستانه ووتل له تاریخي اړخه آیا موافقه د دې سبب شوه؟ آیا د طالبانو جګړه د دې سبب شوه که بل څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د درس صاحب او د تاسې د رادیو تلویزیون یا د خبرونې ټولو درنو لیدونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، مخکې له دې چې د خبرې تراسو چې د ځواکونو د وتلو مسله وی، لومړی باید دې ته راسو چې ولې استعماري هیوادونو په بیلابیل وختونو کې په افغانستان باندې دې ته زړه ښه کړ چې برید وکړي. ورځن د نړۍ ډېر ستر درې هیوادونه، لومړی برطانوي هیواد او دویم شوروي اتحاد او دریم امریکا، چې درې واړه نړیوال ځواکونه وو په افغانستان باندې برید وکړو. د دغو بریدونو یوه پلمه هم منګو چې دا پلمه برابر کړه چې دې استعماري هیوادونو ته دا موقع په لاس ورغله چې په منګې برید وکړو. او بیا همدغو هیوادونو په دغسې حالت کې له افغانستانه ووتل چې غوښته یې د خپلو وتلو تر شا یوه خونړۍ جګړه، یو خونړۍ ناورین افغانستان ته په میراث پرېږدي. دا کار د شورویانو په مهال هم وسو او د امریکایانو په مهال هم. دا چې شورویان څنګه ووتل او دا چې امریکایان څنګه ووتل، دا بېلابېل لاملونه لري. لومړی همدا چې په دې وروستیو کې تاسو ته معلومه ده چې جو بایدن په ډاګه دا خبره وکړه، ویلي چې موږ په افغانستان کې د 1.55 میلیارډو په شاوخوا کې لګښت درلود په بیلابیلو برخو کې، د سرو مال درانه تاوانونه مو لیدل. نو د وتلو یوه لویه موخه خو همدا وه چې دی نور نسو زغملی چې افغانستان ته هم دومره مرستې ورکړي او یا د سارو مال درانه زیانونه وګوري. نو ځکه خو به دې پرېکړې ته ورسېدل چې خپلې بخې له افغانستان نه سپکې کړي. او دا چې د افغانستان خپل میراث افغانستان ته څه پرېښود، دا ټولې نړۍ ته معلومه ده.
همدې مسلې ته به وړاندې په خپرونه کې راشو چې د دغه ځواکونو د وتلو نه وروسته څه میراث افغانانو ته پاتې شوی دی. اوس به د دادرس صاحب نظر واخلم چې له ټلیفونه له افغانستانه له کابله راسره دی. دادرس صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو چې کله امریکایي قواوې او نورې خارجي قواوې له افغانستانه وتلې، تر هغه مخکې مو هم څو ځله زما په یاد چې له رسنیو سره د دې قواوو د وتلو ملاتړ کاوه، څه فکر کوئ چې دا قواوې چې له افغانستانه ووتلې څه ډول ووتلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سنگروال صاحب ته، هغه څوک چې زما خبرې اوري، ټولو ته سلامونه تقدیموم. ظاهر الله ظاهر الامر، یعنی دا چې موږ په خبرې او د کاغذ پر مخ راغلي دي، خو دغه و چې سنگروال صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په متحده ایالاتو کښې مالي تاوانونه ډېر شوه چې د ولس لخوا اعتراضونه وسوه او په همدې ډول سره نور مشکلات راغلل. د سر تاوانونه هم و ګویا دې اړ ایستل چې دوی د افغانستان څخه ووځي. ولې دا چې نور څه مطالب دي په دې کې، زه په متحده ایالاتو کې یو سیستم وینم، یعنی په دولتي ریاست سیستم دی، د هغو تصامیم داسې نه دي چې په اصطلاح سره اجولانه وي هغه ډیر کلونه د مخه او ډیر کلونه وروسته ټول محاسب کوي او دا هغه سره استخباراتي قوي نظام سره په دې اساس د دوی تک او وتل د ډیر ساده فکر نه پر کوم او نه غواړم چې ساده بس پر وکم خو ظاهر الامر او د دوی د مجلس پر اساس چې تاسو ورسوله یو توافق نامه وسوله یقینا په توافق نامه د مخه به هم فشارونه و ځکه جنگ چې په هر ډول وي که یو ډیر وډړ وي او بل ډیر کښته وي یقینا فشار ځکه په جنگ کې خو ولسونه تاوان ویني مالي تاوانونه دي د سر تاوانونه دي که لږ وي که ډېر وي نو متحده ایالاتو هم تاوانونه لیدلي وه او افغانستان هم د افغانستان ولس هم ډېر تاوانونه لیدلي وه خو په هر صورت د دوی ترمنځ توافق راغی ظاهر الامر چې دا توافق نامه مسلې ده هغه دا و چې وروسته به د دې وتلو په یو مذاکرات کېږي او په مذاکراتو کې به نوی اتحادي حکومت منځته راځي چې دا موضوع تر اخره پورې ونهسوه فقط د وتلو وروسته او د طالبانو اسلامي تاریخ اوس اسلامي امارت ته راغی او په ډېر اسانه قدرت راننوته کابل ته د یو ورځو په جریان کې جمهوري نظام رنګ شو او ست چې هر خواته ورسېدل چې دا همزه د یو نظام رنګول داسې فسادګي نه ورسی کومه
دا درسه مننه تاسو مهمه موضوعاتو ته اشاره وکړه. مثلا تاسو په دې کې شک ویني چې امریکایي ځواکونه داسې یو دم له افغانستان نه دی وتلي چې د یو پلان په اساس باندې دوی وتلي دي؟ که چیرته تاریخ ته راشو په 2014 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2014 کال کې به د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووزي. همغه و چې شاوخوا یو نیم لک محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل او یو برخه ځواکونه د امریکا هلته پاتې شول. بلې خواته دا خبر هم کېده چې امریکایانو ډیر پخوا راهیسې حتی د حامد کرزي د جمهوري ریاست په دوهمه دوره کې چې کله په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیست په هغه وخت کې خبري ورسره پیل کړې چې زمينه دې ته مساعده کړي چې خپلې قواوې له افغانستانه وباسي. سنگروال صاحب دې او دې ته ورته شواهدو ته که چیرته څوک وګوري له تاریخي پلوه آیا امریکایان د فتن له افغانستانه وتلي دي کنه د یو پلان په اساس باندې چې د وژده مدران غاړي دوی پروګرام جوړ کړی وو له افغانستان خپل پوجان وېست. ډېر
ښه موضوع ته اشاره وکوله او هغه دا چې امریکایان د فتن نه دی وتلي دا د منګ د دولت د منګ د وخت د حکومت یو لوی تیر وطن و په لوی کې خو باید دا فکر کړی وای چې هر استعماری هواد چې هر چیرته ځي هغه د تلپاتې لپاره په هغه هواد کې نه پاتې کیږي. یو وخت پر راځي لکه یو وخت نه نوت یو وخت باندې وځي. ولی موږ هغه آمادګی نه درلودل د وتلو لپاره په داسې حال کې چې موږ شاوخوا درې لکه وسلوال پوز درلوده او دې ته متوجي نه وو چې امریکا به تر څو وخت موږ ساتي. آیا د امریکا د وتلو په درشل کې دې ته ضرورت نه وو چې موږ دا شرایط جوړ کړی وای چې بیا د اوستر ناورین سره لاس او ګریوان سوی نه وای. ولی موږ هغه تیره تجربه هیر کړه چې د شورویانو په وتلو راورست افغانستان د پوینو کې ولمبید خصوصا کابل. ولی موږ دې ته متوجي نه وو او لکه تاسو چې وویل چې د 2014 کال یادونه وکړه نور خدا موضوع مشخصه و چې بالاخره امریکایان به وځي. ولی موږ دغه وتلو ته هیڅ ډول آمادګي نه درلودله. او بل ډیره لوی غمیزه چې رامنځته شوه هغه دا ده چې کله خبرې پیل شوې د دغو خبرو په درشل کې د په افغانستان کې هغه کوم حکومت چې حاکم و له بده مرغه هغه هیڅ خبر نه و او هغه حکومت هم دومره په غفلت کې ویده و چې ویني ویلي چې دغه خبرې چې د امریکا د استازي او د طالب د استازي ترمنځ روانې دي آیا د افغانستان د حکومت رول څه شی دی؟ آیا موږ حق نه لرو چې په دې کې پښتنه عقل نه کوو چې دغه لوری کوم طرف ته روان دی؟ او یا فرضاً په همدغه حکومت کې تاسې پوهیږئ چې حامد کرزي او عبدالله خپل موخې درلودلې غو د لویې جرګې دپاره خوبونه لیدل او داسې فکر یې کوه چې یو انتقالي حکومت به جوړیږي او یو ځل بیا به دوی د واک ځواک څښتن کیږي. دا ټولې هغه تېروتنې وي چې له بده مرغه په دغه حالت کې رامنځته شوې چې اوس موږ د یو شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
دادرسه تاسو څه فکر کوئ که چیرته بیرته دې موضوع ته راشو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مثبت اړخونه سړي؟ مثلا وروسته تر دې چې درې کاله مخکې امریکایانو دا پریکړه وکړه چې خپلې خواوې به له افغانستان بس او دوی ځواکونه له افغانستان ووتل، په افغانستان کې جګړې کمې شوې، د تلفات کم شوي دي، کدا یې مثبت اړخو بولو؟ بل اړخته په کابل کې داسې یوه ډله واکمنه ده چې نړیوالو په رسمیت نه ده پیژندلې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو مؤسسو له په وینا په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي، یا د نجونو مکتبونه بند شوي دي. دا یې بل منفي اړخ ده. څرنګه کېدای شي چې افغانان دغه منفي اړخونه بیرته څنډې ته کی او لنډیوالو سره هم رابطه ټینګه کړي؟ آیا تاسو امید لرئ؟
بلې، تاسو وګورئ په دې چې د متحده ایالاتو کې نه اوباما، نه ترامپ او نه جو بایدن هلته تسلیم د سیستم پورې اړه لري. صرف هغه به چې جمهور دی اعلانوي یا امضا کوي، نو په دې اساس دا د یو درې کالو خبرو وروسته بل اخر و دې نتیجې ته ورسېدل چې بعد ټول قوتونه د افغانستان خووبځي. دا چې دوی په افغانستان کې تروکرل، تاسو ته به تر معلومه ده چې د دوه هیته مجلس پر اساس باید د افغاني مذاکراتو په نتیجه کې نوې اسلامي حکومت جوړ شوی وای، نوې اسلامي حکومت چې تر اخره پورې د مذاکرات و نسو. دلته پر متوجي کیږي ځکه چې کدا چې وای چې د کدا دا یو لوس ورته کې دا اردو چاته نه وایسته یا جمهوریت نه وای، مستو عبد الاخر جنگونه جوړ شوی وای، خو نو ته په پویږي چې بیا یو ډیر غټه خمیزه او افغانستان ډیر خرابه وا. په هر صورت امریکایانو دغه څلورمه ماده چې د مذاکراتو ماده و د دې تطبیق ته ونه درېدل، څنګه چې دوی د افغانستان څخه ووتل نور ټول حالات او د دوه مجلس په خپل حالات پاتې شو. دا چې وروسته افغانستان ته څه پایلې راوړي دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان ډېر د پخوا څخه د ملګرو ملتونو غړیتوب لري د یو دولت په هیڅ. نو کله چې درلود اما اوس چې راغلو و دې ته موږ په دې مشکلاتو اخته شو چې هم مو سیستم اوس نه لرو، اساسي قانون مو تر اوسه نه دی جوړ کړی، او امریکا هم پی کاملا سپکې کړې هغه ماده چې کړی و چې په مذاکراتو کې به یو نوی اسلامي حکومت جوړ شي هغه هم ونه شو. نو دلته یو سلسله مشکلات پاتې شوه. اوس هم که متحده ایالات او د افغانستان اسلامي امارات اکبر کې دا زما مشخص نظر دی، دغه هیڅ جهان سره د خپل عقیدې پر اساس ابدي دښمنی نه لرم او نه غواړم چې دښمنی وکړم. ما ته د خپل افغانانو ګټې نهایتا مهمې دي. که دا اوس هم متحده ایالات په ټولو برخو کې د افغانستان سره تعامل وکړي زه خوشحاله یم. د بل جنگ د مخنیوي لپاره زموږ سره مرسته وکړي زه خوشحاله یم، او کدا سی وی چې په ټولو برخو کې مرسته وکړي، یعنی په نظامي او اقتصادي او سیاسي برخو کې، او د هغه څه چې په داخل پورې اړه لري د اسلامي امارت څخه مې په جنګ د تقاضا دا ده چې باید هغه فاصله چې پولیس او د دوی ترمنځ پیدا کیږي قطعا مجاب ورته ورنه کړي. پوه چې د یو ملاقات اساس تشکیلوي هغه په انجونو کې که په الوکانو کې، پوه د یو مملکت منفعت دی، پوهه چې دې رونق ورکړي، قانون کې انتظام جوړوي، قانون دې نافذ کړي، او ټول خلک یعنی کار دې هلته وسپارل شي تر څو چې د افغانستان ټول خلک ځان په څه کې وویني، په حکومت کې وویني، او که سیستم و ایجاد کړو دا خو ډېره رو خبره ده. موږ د ټولو مملکتو څخه زه تقاضا کوم چې ورسره دوستي غواړو، نو د یوې دقې دپاره نه جنګ غواړو، نه غواړو چې مخالفې ډلې ولرو. البته دا زما پیشنهاد دی، قدرت کې باندې په سیاسي قدرت کې کوم پوست نه لرم، دا صرف د پیشنهادو تر عنوان لاندې کوم.
مننه دادر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
څنګهروال سره مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم، د علي احمد جلالي د امریکا د دفاعي پانتون د استاد نظر مو اخیستی دی. دی وایي چې دا اوس مهمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې حضور لري که نه لري، لیکن د ده په باور امریکا غیر مستقیم حضور لري. دا څرګندونې سره اورو، بیا ستاسو نظر اخلم.
درې مسلې بدل شوې دي. اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري، دا چې دې نوې ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساسې ده عمر قدرت موجود نه دی، انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په ځینې زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي، او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کیږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغولی دی، ځینې هغه هیوادونه اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي، او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولی شي بېله دې په افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
سنگروال صاحب، تاسو د شغل جلالي له دې څرګندونو سره هم نظر یاست؟
تر یو بریده هغه په دې معنا چې محترم جلالی صاحب وویل چې اواز د خطر مسله ته اشاره وسوه، ولی د امریکای حضور په سیمه کې اواز د خطر مسله نه ده. هغه په دې معنا نه چې فرضاً موږ وایو چې امریکای ځکه په افغانستان برید وکړ چې هلته د امریکای لپاره خطر و، ولی بل ډیره مهمه مسله چې په دې کې مهمه ده، هغه د امریکا د ګټو مسله ده. امریکا چې په اوس دستی په افغانستان کې په سیمه کې حضور نه لري، معنا دا ده چې هلته یو بل رقیب هیواد، حتی یو نه دوه رقیب هیوادونه هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هلته شتون لري چې غواړي دغه ټوله سیمه کاور کړي. فرضاً تاسې پوهیږئ چین په اقتصادي لحاظ غواړي چې په ټوله آسیا او حتی تر خلیجه پورې خپل لاسونه وغځوي، او د شنګهای د تړون د جوړېدو لویه مسله او موخه هم همدا وه چې منځنۍ آسیا په شمول افغانستان او دغه ټوله سیمه باید د په اقتصادي کنټرول کې راشي. همدغه ډول په سیاسي لحاظ باندې روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې برلاسه وي، او اوس دستي امریکا له دغه سیمه نه بخې سپکې دي. هلته پاکستان نسی کولای چې د تیر په څیر باندې د امریکا ګټې دلته خوندي کړي. لوی هند هیڅکله نه غواړي چې هغه د چا په پله کې ولیږي، هغه غواړي چې زه یا د نړۍ یو ستر هیواد یم، نه هغه د امریکې پلوي کوي او نه هم د چین او د روسیې، بلکې هغه خپل لار لري، هغه خپل ملي ګټې لري، د ملي ارزښتونو په رڼا کې خپل ګټې پر مخ بیایي. نو په دغه اساس باندې هغه خطر چې امریکا یادې، هغه خطر پرون هم نه و، نن هم نه و، او د سبا لپاره هم وی یا نوی دا د وخت خبره ده.
سنگروال صاحب او بخشي، سنگروال صاحب، مثلا امریکا لکه څنګه چې خپل قواوی د 2000 لومړی کال د اگست او بخښې د سپتمبر له یولسمه وروسته افغانستان ته راوستل، دوی ویل چې په القاعده پسې راغلی. بیا چې کله په 2011 کال کې د القاعده مشر اسامه ابن لادن د پاکستان په بټاباد کې ووشه، تر هغه وروسته چې مخکې هم ما اشاره ورته وکړه، په یو ډول امریکایي چارواکو دا ویل چې خپل قواوی باسو، نو په یو ډول دوی خپل هدف ته په یوه وخت کې رسیدلی دي. او اوس لکه څنګه چې جلالی صاحب اشاره ورته وکړه، د تخنیکی پلوه دوی دا ځواک لري، ځکه چې طالبانو چې کله کابل ونیو د 2020 کال د اگست په 15مه، یو کال وروسته لاغه دوی اعلان وکړ چې ایمنه زواهر په کابل کې وشتلې. نو کچرته لداس یو خطر سره مخامخ کیږي، د نوې ټکنالوژي په اساس باندې دوی څه نشي کولای؟
بلې، یو بل ډېر مهمه مسلې ته تاسو یادونه وکړه چې هغه د القاعده شتون و. د القاعده د شتون په باب باندې دا یو مهمه خبره ده چې د امریکای برید په افغانستان باندې دا یو تیروتنه و، او د هغه وخت د اسلامي امارات دریز هم دا یو بل تیروتنه و. زه تاسو په تاریخي لحاظ دوه مثال وایم. هغه وخت کې احمد محمد یو خبره کوي چې دی د سی آی ای، د آی اس آی او یا د استخباراتو رئیس و، دوی چې ماته امریکای دستور راکراته ویل چې ته د ملا عمر سره خبرې وکړو چې موږ ته اسامه بن لادن تسلیم کړي. دوی کله چې زه ورغلم اسامه بن لادن ته مې وویل چې تاسو اسامه بن لادن وبخې ملا عمر ته ویل چې اسامه بن لادن امریکای ته تسلیم کا، وی غراته ویل چې شرمېږي نه چې یو مسلمان هیواد په توګه ته ماته داسې وای. دی وی په خپل کتاب کې چې ما ورته وویل چې ته په مانځه ولاړې خولې خو یو مار راځي مخ په تا در روان ده، ته څه کوي؟ وی دی ویل چې زه اول سلام ګرځم، مار وزنم، بیا پس دغه په مانځه درېږم. وی ما ورته وویل چې همدغه یو مار دی تا په مخ را روان دی. د
دی نوروز ته ترکیه الفیصل راولېګل سو. ترکیه الفیصل ورته ویل چې اسامه بن لادن د افغانستان طبيعت او بخې د عربستان طبيعت لري دا مونږ ته اوس پاره خو دغه سزغر د جواب چې د ایسای مشر ته ورګړیو دا سی بیا د تاونه ویلې د ویلې چې زبې او جرګره وغوړم ګوره دا دی وخلوې تیر وته نو چې د اسامه پر سر باندې ټول افغانستان د امریکای د گزار نه خسو او فرضاً د کولې سو چې پاغه وخت د ترکیه الفیصل دا خبره په ځای و چې هغه د سعودي عرب تبه او امریکای تبه نه ورکول کې سعودي عرب ته خو به ورکړې او دا یو لوی تیر وته نه و دومره تیر وته نه د امریکا و چې په افغانستان باندې بریدو کو او په نتیجه کې تاسو ولیدل لکه تاسو چې په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې بل اخره اسامه بن لادن په ایبټاباد کې پیدا سوال ته وزل شو نو دغه دواړه خبرې لا عجلې نه که خبرې وی او ډیر ځان دی افغان ولست ورسید افغان ولست زکه ځان ولست تاسو پیږي چې هر نظام چې بدليږي او بل نظام مست راځي کفاره ولست پرې کوي دغه د افغانستان په تاریخ کې تقریبا دغه نیمه لسیز دغه نیمه پیړی نه را پدې خاطر شو ګوري چې هر نظام په افغانستان کې وخت ډیر ځان دی دولت ولست لیدلای دی نو زکه ځل بیا موږ ولست ځان ولید تاسو پیږي چې په وشتما پیلي کې دینجونو د نس دکړه په پانتون کې خوانځي کې د یو لوی غمیزه د دې افغانستان په تاریخ کې او هم دغه ډول په افغانستان کې د اساسي قانون نشټون او لوی جرګه چې د افغانستان په معاصر او یا د افغانستان په لرغونی تاریخ کې خپل د پام وړ ځای لري لپاره مرغه په دغه مرغه وخت کې نه د جوړ شوی اساسي قانون نه لرو نور دې ستونزې را لغالي دی او مسلکي اکاډمیک کابینه نه لرو او دا ټول حکومت بل اخره د طالبانو په الکت کې پروت دی دا ټول ستونزې ولې پیدا شوې د دې ټول ستونزو تر شا د امریکای د استعماري هیوادونو لاس وو او بل ډیر مهمه مسله چې دا د تا په تیر او پښتنه کې ډیر یو ښه پښتنه راپورته کړ چې د امریکای برید ګټي او بدګنی خېګنی بدګنی څه شي وي بلې بدګنی خو درلودي سراسر خېګونو ته خو هیڅ اشاره نه کوي خدای وو خبره زتا ته د سیمې په تاریخ کې ویلې سم کله چې د تاریخو جګړه په چین کې پیښه شوه چینیان په خپل تاریخ کې وایي چې موږ د تاریخو جګړې راویخ کړو او انګریزانو غوښته چې د همدغه په غفلت کې وساتي او خپل د هند تاریخ وایي چې برطانوي هند موږ ته ډیر زیانونه ورسول د شرق الهند کمپنۍ یو استعماري کمپنۍ وه ولې موږ هم ډیره استفاده وکوله د امریکایانو نه د انګریزانو نه اوس نو چې په دغه شل کلن ولکه کې چې افغانستان د دې په ولکه کې و دا چې هغه وایي جو بایدن چې موږ 155 میلیارد ډالر مرسته وکړه دا چې چین څومره دا چې نور هیوادونو څومره وکړه دا چې عربي هیوادونو څومره وکړه بیلابیل نړۍ څومره وکړه دا خو ته په دې پوسه چې میلیاردو ته رسیږي ولې تاسو پیږي چې په دومره نړیواله جګړه کې وروسته امریکا یوازې دغه اروپایي هیوادونو ته 11 میلیارد ډالر ورکړل په 11 میلیارد ډالر او 11 اروپایي هیوادونه ورغول سول جوړې کړ چې اوس موږ تاسو ګورو چې اروپا په کم درشل کې ده ولی موږ د جو بایدن یوازې د جو بایدن د خبرې په مثال ویل سم چې موږ ته 155 میلیارد ډالر راغلل ولی موږ د جوګنو شو چې په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په کلتوري لحاظ په پوځي لحاظ خپل بخو باندې ودرېږو او بیا دغه سی او برید چې اوس داسې په افغانستان باندې درې کاله مخکې تر سره شو او دغه مقابله یا مقاومت نشي کولای زه په فکر کوم دا د افغانستان په تاریخ کې اولې لوی درنه غمیزه ده چې موږ نه شو کولای چې تاریخ نه زده کوو وار وار باندې تکراریږي
مننه سنگروال صاحب
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
آزادۍ په چپو کې پروگرام په منځني صفه 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې د رادیو لاري او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی شئ احمد شبریم د بحث موضوع مو له افغانستانه د امریکای او نورو نړیوالو ځواکونو د وټلو دریم کال دی د بحث لپاره مو شاه سوار سنگروال او عبدالشکور دادرسته بلنه ورکړی ده د فیسبوک لالارې هم ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړی دي ایوب مسافر لیکي د امریکای قواو پورې لیکي چې کومه ګټه نه درلوده چې په افغانستان کې وو سید الله رسولی لیکلي دي چې حالات سم نه دي زه د دوی د پیغامونو وړه برخه راخلم ځکه چې بیا سډیر ولوستل شي جمعه حق ملي کې اصلا افغانان له پردي سره تضاد لري عابد تنهالي کې امریکا چهار هیواد پر هیواد یرغل کړی د خلک خور او زل شوی دی شکولا ایوبی لیکي هیڅ منفي اغیزه نه و شکر د ټولي مثبت اغیزه لرلې عبدل قیوم افغان لیکي الحمدلله هیڅ منفي اغیزه نه و ما سواله مثبت او یوبل د اوریدون کې د کلام فتنه د امارات کړي نو هغه ته هم هیله کوم چې خپل نظر شریک ځکه چې کنا نظریات په دې برخه کې شریکو کې دي چې افغانان پراتلون کې ډیر څه ترې زده کی ایسا خیل لیکلي چې امریکایانو بې وفا خلک په دنیا کې نشته معیار لیکلي دي د څه په خاطر راغلي او اولی عاجل د وتلو پریکړه وکړه د آر ټی پښتو ملي تلویزیون په نوم باندې یو چا لیکلي د افغانستان نړۍ تازه خبرونه البته دوی خپل اعلان کړی دی چې دلته تاسو لیدل شئ رحمان الله قریشی لیکلي د هیڅ منفي اغیزې نه لرله رحمان الله پښتون لیکلي د افغانستان د امریکایي ځواکونو وټول هم مثبت او هم منفي تاثیرات لرل دوی لیکي چې امریکایي ځواکونو وټول سره افغانستان کې په بشپړ توګه امنیت تضمین شوی دی جنگ ختم شوه دی خو افغانستان نو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې بیکاری ګراف لوړ شوه دی نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي لټول ډیر مننه کوم کور مو ودان
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس پر راشو د بحث دی بلی برخه ته سنگرول سپ ل تاریخی پلاو به ساسو نظر واخلم بیا به د ازره سپتاس هم راشم افغانان لدی وټلو چې امریکایي قواوی او خارجي قواوی راغلي او جنو چان ته تاسو هم اشاره وکړه چې په میلیارډونو ډالر په افغانستان کې ولګول او له افغانستان سره ژمنې وکړې افغانان لدی څه تکول شي البته تاسو مخکې دې ته هم اشاره وکړه چې په خو چې کله د شوروي قواوی له افغانستان وټلې افغانانو څه زده نکړل کابل په ویرانه بدل شو اوس امریکایي قواوی وټلې دي څوبایت له تاریخي پلو افغانان څه څه کولای شي پلان ډولسفن تاسو نظر واخلم چې بیا د دادرس صاحب نظر واخل
شبور صاحب د افغانستان په معاصر تاریخ کې لکه د مخه مې اشاره وکوله درې سترو استعماري هوادونو په منګ بریټ کړای لبا د مرغ چهار استعماري هواد مات سوې موږ ته ګټند اخیستې پاتل سوا نه دیرش کال د افغان او انګلیس لومړی جګړه په خسوه پاتل سوا نه هوا کال د افغان او انګلیس دومره جګړه په خسوه په 1999 کال د افغان او انګلیس دریمه جګړه په خسوه هم دغه ډول د شوروي او بیا د امریکا ولی موږ د هرې جګړې پای او د هرې جګړې پایل دوالو زپلیو من په سیاسي لحاظ باندې لبد امرغه د دغه ترخو واقعیتونو نه استفاده ونه کوله من بیا هم خپل منځي جګړو کې ښکیل سو د انګريزانو د وټلو نو وروسته خپل منځي جګړې تجربه کړې او د شورویانو له وټلو وروسته هم او دا اوس هم تقریبا هغه ستونزې من تر الغالي دي چې په تیرو دوه جګړو کې مو ګاللې وي نو زه فکر کوم ډیره مهمه خبره به دا وي چې افغانان باید ته متوجي وي چې د تاریخ لپاره نزدک راو کړی او کچرته د تاریخ لپاره نزدک راو نکړي زه فکر کوم دغه ډول غمیزي بیا بیا رغبت کېدلی شي او د افغانستان روان کړي چې اوس یې ګورو دا شاید بیا بیا رغبت شي نو ښه خبره ده چې موږ له تاریخ زده کړو هغه تیر تجارب بیا یا هغه تیر منفی اغیزه بیا بیا رغبت کینو کو تر څو افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره یو سیال هیواد
مانه نه څنګه ولسد د دوهې د تړون اصلي کاست چې دا د دوهې تړونې وکړه طالبانو سره زلمی خلیلزاد امریکایي ډیپلوماټ دی زلمی خلیلزاد په روسي کې په یو مرکه کې دا وویل چې افغانان باید له تاریخ زده کړو چې البته د طالبان حکومت ځین لا شوونه کوي وکړي په دې مرکه کې یو یې دا خبره وکړه چې باید د نجونو مکتب خلاص کړي او بلې دا خبره وکړه چې باید له نورو افغانانو سره کښینی او جرګې ته لاره هواره کړي او داسې وړاندیزونه یې لرل دا درسه تاسو څو وړاندیز لري څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه ستونزو راووسي
خو وګوره پر دې د مخه په یو ارز درته وکړم چې په ټول نړۍ کې څه په فرد څه په هیواد څه په جهان کې جلد د منفعت او دفع د ضرر اصل دی دا څه نه ده چې یو څوک بې پلانه بې پروګرامه یا د دې د فار ځای زی چې تاوان وکړي ټول آداب لري او آداب ته ګټه راکشوي یعنی دوی باید ځمن وي نو د متحده ایالاتو راتګ افغانستان ته یا نور نړۍ ته خپل ځات کې فلاني کارو او دوی په د پلان سره راغلی و او د یو پلان سره ووتل. دوامه خبره دا ده چې په افغانستان کې زموږ د پاره څه لازم دي؟ زموږ د پاره دا لازم دي تر هر څه د مخه د دولتداری ډېر لوی مکتب دی، تعلیم لري، درسونه لري، باید په دې درسو ځان آګاه کړو چې دولتداری او جنگ ډېر زیاته په غوږ سره لري. راځئ چې جنگ مونو پرېښو، دولتداری شروع کړو. یوه خبره. دوهمه خبره دا ده د یو ملک دا تېر کلونه چې د انګریزانو سره مو جنګونه کړي، اتحاد شوروي دلته راغی، دا تاریخ یوازینی علت دا و چې ولې موږ بیا ورته کول شو، هغه دا و چې اتفاق مو ونه کړي. ولی مو اتفاق ونه کړي ځکه په دې مملکت کې ناپوهي حاکمه وه. ناپوهي ډېر بد مرض دی او دا د استعمار دپاره بهترینه دوا ده. استعمار چې غواړي یو مملکت خراب کړي نو ناپوهي پکښې کې رشد ورکوي. کله چې ناپوهي راغله تعلیم یې نه پنصیب کېږي. زما عرض دا دی چې پر تعلیم باندې څه وکړو؟ زور واچوو. هغه خبرې چې تعلیم به اختصاصي کوو د دې او یا د هغه دپاره، دا د افغانستان د ولس په ګټه نه دی. دریم که اوس وایو راځئ په دې باندې بس وکړو چې داسې د خلکو پر ارادې باندې تکیه وکړو. که د خلکو پر ارادې تکیه ونه کړو نو ملي حاکمیت مو خلکو ته نه دی سپارلی. تر څو چې خلک ځانونه د ملي حاکمیت خاوندان ونه بولي، دوی په مملکت کې زر نشه کوي. خو یوه مهمه خبره دا ده چې اساسي قانون چې نه وي، زه د یو سړک نه تر بل سړک پورې چې ځم نه پوهېږم چې په دا واټو کې څه وکړم. نو ګنان اساسي قانون ډېر مهم دی چې وي او بالاخره که وتوانېږو د یو سیستم ایجاد دی. نور له دغه لازم زما پیشنهاد دی چې د نړۍ سره زه هېڅ دعوه نه لرم.
دادرس صاحب تاسو څو ټکو ته اشاره وکړه. اساسی قانون باندې ټینګار وکړه. تاسو ویل چې د خلکو اداره مهمه ده. تاسو ویل چې سیستم باید رامنځته شي او دولتداری عبارت مو وکاراوه. که چیرته دغه کارونه ونه شي او مخکې مو ویل چې د جګړې مخالف یم، آیا دا اندېښنه نشته چې خدای مکړه افغانستان بیرته د جګړې په اور باندې وسوځي او د جګړې لور ته روان شي؟
د خلکو د فاصلې څخه ډېره استفاده کیږي. کله چې خلک د حاکمیت سره فاصله پیدا کړي، هر استعمار دلته مداخله کوي، کوشش کوي چې د دې خلا او د دې فاصلې څخه استفاده وکړي. کله چې استفاده وکړه بیا به زما په هېواد کې اولس په وینو کې کښته پورته کېږي. حال دا چې نور خونه د ټولو جنګو، تاسو تشدیر صاحب ډېر ښه معلومه ده، د ټولو جنګو تاوان اولس ورکړی دی. دا اولسو چې در بدل شو په دا ټولو جنګو کې. نو زما عرض دا دی، بیا پیشنهاد کوم هغه چې اعمال باید ونه شي او که کېږي باید متوقف شي چې اولس فاصله ونیسي. دغه نن چې اولس فاصله ونیوله، یا رڼا زما په مملکت کې ګل شوه، یعنی هدف مې تعلیم دی. که تعلیم په دې وطن کې ونیسي او یا قانونیت نه وي، استعمار او هغه څوک چې خپلې ګټې غواړي پر نور باندې تعمیر کړي، هغه به څوک وسي؟ هغه کولای شي چې دلته لاس را وغځوي. کله چې دوی لاس را وغځوي بیا نو زما په هېواد کې جنګونه دي او د دې جنګو تاب هم نه لرو او نور مو نو بس.
مننه دادرسه، مننه. تا دا ستاسو تر دې خبرې پورې که چیرته ځینو ټکو ته پام ونیشي، ممکن په افغانستان کې بیرته جګړې پراخې شي او ګډوډي رامنځته شي. سنگروال صاحب، په روانه اونۍ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې سختې حملې وشوې. ځین راپورونه وایي چې په 12 ښارونو کې د بلوچو یاغیانو حملې وکړې او هغوی ادعا کوي چې تر 100 ډېر کسان یې وژلي دي او ځینې کسان وایي چې کم کسان وژل شوي. خو په هر حالت د پاکستان د دولت لپاره یوه ډېره بده خونړۍ ورځ وه چې په بلوچستان کې حمله وکړي. د دې حملو په ارتباط په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په یو مرکه کې وویل چې هغه وخت چې ولس په یو یالت کې یا ولس په یو سیمه کې یو څه ناڅه ناراضه شي، ځینې غوښتنې لري، لکه په افغانستان کې چې خلک د نجونو د مکتبونو غوښتنه کوي، او هغه دوی ته ورو نه رسي، نو بهرنیو ته هم زمینه برابره شي. د ده په وینا داسې کوم کسان چې تور پوری کوي چې د هند را استخباراتي اداره په دې کلاس لري او یا نور لاس لري، نو دی وایي چې غوی ته موږ په خپله زمينه برابره کړې ده. څنګه په افغانستان کې که د ولس ځینې غوښتنې ونه منل شي ستونزې به زیاتې نه شي؟ سنگروال صاحب،
بالکل سمه خبره دی وکوله. که چیرته موږ بیا هم د تېرې خبرې تر اغېز زم که تاریخ نه زده کړو نو دا ستونزې بیا راغبرګېدلی سي. او څومره چې تا د بلوڅو د ملي ازادي بخښونکي غورځنګ خبره وکړه او یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ خبره, هغو رښتیا د همدغسې ستونزو او د همدغسې غمیزو سره لاس وګرېوان دي. تاسې پوهېږئ چې په لسګونو زره بلوڅ او په لسګونو زره پښتانه خصوصا په وزیرستان کې نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم ده, او دغه دواړه غورځنګونه همدا خبره کوي چې یا موږ ته مړی راکړه یا موږ ته ژوندی راکړه او یا موږ ته ګیره راوخیه. ولې هغه بدمرغي چې په دغه ولس په دغه قوم روانه ده هغه دی چې د پاکستان یا د پنجاب په وړاندې پاڅون ته لاره هواره کړي. که چېرته په افغانستان کې هم د ولس ملاتړ خپل نشي او ولس شا پسې روان نشي او هر وخت چې دغه ولس ته چا وعده ورکړي دغه ولس بیچاره د هغه ملاتړلی, خو کله چې بیا همغه حکومت یا همغه نظام یا همغه دولت دا ولس ځپلی ولس بیرته دې ته اړ سوی دی چې یو موټی سوی او د همغه نظام په وړاندې پاڅون کړی. د ماغه په طالبانو باندې دا دی چې دوی باید د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي. د ولس غوښتنې ډېرې مشخصې دي او د ولس غوښتنې ډېرې مهمې دي او د ولس غوښتنې د نړۍ غوښتنې دي. هغه ځکه غوښتنې دي چې ته ولې د نجونو ښوونځی تړې, ته ولې اساسي قانون نه لرې, ته ولې لویه جرګه نه جوړی, ته ولې هغه سپیشلی دودونه چې په افغانستان کې موجود دي ولې ته د هغو درناوی نه کوې. نو دا ټول هغه څه دي چې د یو خواخوږي افغان په صفت باندې زه هغو ته وایم چې په دغه مسایلو کې جدي پاملرنه وکوي. تاسې نه د مخه نور ډېر ستر حکومتونه وو, ستر شوروي د هغه حکومت چې د دوی په ټانکو واک ته رسېدلی وو هغو فکر نه کوو چې دوی به داسې راوپرزیږي. غودی د شوروي پر شا یا د شوروي پښتون دغومره مغروره و چې د دنیا هیڅ طاقت نشي په ګونډو کوي. ولې تاسې ولیدل چې دغه ولس په ټانکو ورختل او د ټانکو پر ضد باندې صوباړي کوتک راخیستي وو وارولې. یو وخت مکه خدای چې دغه ډول یو بل ناورین ته دا ولس مخه کې, نو ښه دا ده چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس د هغو ملاتړ خپل شي او هغه څه چې
افغانان
افغانستان کې بیوزبی ده, په افغانستان کې بیکاری ده, د کار قوا ځوانان له هیواده تښتي. دا ټول هغه ناورین او غمیزې دي چې د افغان ولس سره لاس او ګریوان دی. ښه دا دی چې طالب او طالب چارواکي دې ته جدي او پاملرنه وکړي او په دې برخه کې
مننه سنگروال صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
یوش مراوریدون کې د ټلیفون او واتس اپ لاله را سره وصل شوی دی. د یو سوتنو نظر به ل نور سره شریکو مهرباني وکړئ. یا صاحب څه پوکي پروګرام دی تاسو سره سره است
دا بل نن ما چا وان چې ما دا غوړدون چې وایم دا در صاحب چې امریکایانو زغ بنجانو تسلیم کړ دې د مستو ترقی دې ر کورونه بنجانو کړ دې علاقې دغه وخت ما په یاد کوم یو چې دا یاد خلری یو سیاسي اخلر چې امریکایان را ولاړ او دا امریکایان تر اخره شوبا صاحب دا د سند راغلی چې پر دې په پینټاګان امره او سفیر روان تاسو افغانستان ته دا 15 کال د مخه د نجی په شوکې زما په یاد نه ما نه اخم اکثره مړي دي اکثره ژوند دي د مشره اکثره په کابل کې پاتې دي اکثره وته دي دا که په هغه شوکې روز دي او په پښور کې زه بخپل ورغله مسرک شون سلم په کورونو کار ډالر ورکول دي داخل تورمیشل دا حمله تکول دا 15 سرویس کال نه مخه دا پلان امریکایان د نور بیا شنګر راني وره چې مجاهدین چور کړو هغه وړل شادي بم رمضان کې ما پیاج صبر تاسو تجربه لرم د ډیر وخت ان دوی څولال دا د شحال نه د کلل صبر تاسو د دې مصرفونه وسو مړه وسو دي چې زه ترخلو دي بیا نه کل دي خلک روز دي او وته روز دي پات دي صبر تاسو دا پاسان نه د کلل
کو نه
او دا غواره چې تاسو به خبر پلان دی کوم صبر تاسو او دا خلک د دغه ګره باندې مقاومت سي ازادي د پلان څخه د جنگ انشاءالله په افغانستان کې ختم دي. جنگ کې دا غواړي یقین غواړي قرباني غواړي په نسو جنگ نه کې په فرانسې او په لندن کې نه ست دي. جنگ کې انشاءالله خو
سلام علیکم
سلام
علیکم بل اوریدونکو ته مخه کوو. اصلي په پوک پروگرام د تاسو سره سره است.
السلام علیکم شهبار صاحب, څنګه وایم تاسو محترم مېلمانو ته سلام علیکم. ټول ته سلامونه وایم، یو سلام احمد اشرف اف دوست وایم، وکنج محمد صاحب حقیقت خبري وکړي، شي خبري وکړي، وروره زبر دغه د سونګ دی د نیمه مبارکي د افغانستان ټول مظلوم ملت وایم، زکه په دې ورځ د افغانان د ډیر غټ مشکلات خلاص شو، شي به صاحب وروره دغه 52 به ودی ته د خلکو کورو باندې بمان غورځول، د خلکو دروازې به د شپې په چاپو کې په بمان اورځول، حتی خلک به پسو دا ویل په ګرانو کمتنه موته د خلکو ولا نو سل نو نه خالي الله پاک راضي شي الحمدلله د دې مشکل څخه خلاص خلاص بیا دې یو خارجي افغانستان تعالی نه راولي زما پښتنه د ملونو څخه دا د شقای په افغانستان په وسنی حکومت کې د خصوصا د ادرسه سره د ادرسه سره د رمنونو کول لکه محمد صاحب چې وویل په بنجان کې بیره شه مزاورې دغه وخت سم موږ تشکر کوو زما پښتنه دې نه ده چې آیا د ادرسه دغه امریکایانو د دنیا وکیان په مشکل دغه مشکلات چې موږ ترش مې ته پیژنې او ک دنیا موږ سره د دغه جګړې او کدافي او دغه ناکامۍ او کدافي پر مثال اوس په کډ بشر د حقوق خبره شي شبر صاحب نو د بشر حقوق په اسرائیلو کې در هر چا جر اسرائیلو پایماله فچ سلوي اجر راکاسې مشه زموږ شمان په شنه په شهادت ورسو خو دې په ملګری ملتو کې چې په لری په امریکا کې
دې او بخښه هغه خو هغه اسرائیل هم هغه اسرائیل هم او بخښه هغه کوم عربان چې وښنه هغه په رسمت اسرائیل نه پیژني او خبره د افغانستان شو افغانستان خو دې محدود هیوادونو عسکرو یعنی فرد د پاکستان ول افغانستان پر رسمیت نه پیژنې، د ازبکستان ول نه پیژنې، د ایران ول نه پیژنې، د چین ول نه پیژنې، د ترکمنستان ول نه پیژنې، د روسیې ول نه پیژنې، د سعودي عربستان، قطر خبره ده چې تر هغه پورې خپل مشکل ونه منو، تر هغه پورې خپل مشکل ونه منو او فکر وکړو چې نور را سره دښمنی کوي یو به مودونه سي مننه چې خبرونه کې
مبارک راسره یو وخت راکړه یو خبره
مهرباني
ګوره د پاکستانیانو د ترکمنانو د عربان دا خو ګرځ پیژنې چې دا د امریکا ته چې اوسه
نه نه ټول دنیا به دغه سنې حساب ګوره ټول دنیا به دغه سن یو ملک خو به په دې ټول دنیا کې خو به یو وطن یي یا تنا مشه یو د ټول دنیا بدل دلته خو بیا فکر پکار ده
ګوره دا د چین مسکه ملنده چین رئیس جمهور نو سفیر ته دا
نه نه رسمي نه دی ویلي هغه خو ویلي دی خو رسمي پر رسمي اعلان نه د کړی چې د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژني علت یې دا ده چې موږ مشکلات لرو دغه اوس په دغه بحث کې زله تاسو سره يم زه دا خبره کوم چې د نجونو مکتب د خلاصي سنگروال صاحب دا خبره کوي دادر صاحب دا خبره کوي او هغه کسان چې په افغانستان کې دی او نجونې د مکتبونو دی هغه دا خبره کوي تعلیم یافته خلک دا خبره کوي ځکه دوی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان راتلونکو ته په تیار کې شي کدا کارونس لیکن په نور دنیا کې هم دغه څه ده په نور دنیا کې وزګوره په دې نور دنیا کې واک زه تاسو ته خبره وکم مو بخښیس خبرې مجدې شي په دې نور دنیا کې څه فکر وکه جرمنی ده په جرمنی کې د جرمنی رژیم صدر اعظم یې واکمنی ناممکن ده چې د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني سنجونی مکتب ته ولاړ نه سي کله غن نن اعلان وکي سبا د واک لري کې شي ځکه چې په دې وطنونو کې خنجونی وو شز ډیر قدرت او واک لري مننه چې خبرونه کې ما برخه را سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي په سپوک پروګرام ده مهرباني وکړئ تاسو را سره
السلام علیکم شبر خسته
نه جوړ وعلیکم السلام خیر یوس مهرباني
او سلام ده هلند کې کې څه خنو د ټول د دا نه ګس دې د شه مبارک وایم چې امریکایان ورته په کډبان کې دا رقم مخته کړل یا به زموږ افغانستان د جګړې او د ګرته ور خطه سي ولې چې دې پر ولادت نه نه ډیر لوځه راوستل دا ولج ولز کوځي فاطمه او فاتخه د کډو په مخ چې وته لري مې او فاتخه سره کې یو یو فاتو به یې یا به دا یش یې جل کې یې به بل غربي هوا جل کې یې یا صحیح هوا جل کې دته دلته په پلان طالبان باندې راځي بیا ته دغه جنگ شروع یې دا طالبان داسې ونه کې
او مننه ساسو نظر ډیر دقیق نظر دی باید هر وخت اندیشنې وي
ازادي په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د دې خطر چې دا بحث راغون کو بیرته پلانډو باندې مثبت او منفی اړخونه ته وګورو چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلی دي لومړی که سنگروال صاحب تاسو نظر واخلم دا مثبت او منفی اړخونه په ارتباط له افغانستان نړیوال ځواکونه ووتل لیکن ځینې ډیر مهم شان ځینې ډیر مهم پروژې په افغانستان کې نیمګړی پاتې شوې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو ورسې پریکړې په په بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالر ژمنې وشوه. څنګه کېدای شي چې افغانان دغه پیسو ته لاسرسی پیدا کړي او د ژمنې چې افغانانو سره شوی دي د بیرته ترسره شي او د پروژې فعال شي؟
بلې، رښتیا هم همداسې ده. تاسو ته معلوم ده چې نړیوال بانک ژمنه کړې وه چې هغه پروژې چې په افغانستان کې د اوږ محل لپاره یا د لن محل لپاره چې کومې پروژې په اقتصادي لحاظ باندې موجود دي د یو سره مرسته کوله. ګڅام په دې ورستیو کې دغه سي یو اعلان نو سو چې دغه نړیوال بانک به هغه پروژې چې نیمګړې پاتې دي هغه به بشپړی، او کچیر ته رښتیا دا بشپړی نشي زه فکر کوم هغه نیمه کار چې هم سوی هغه نیمه کار هم لمنځه ځي. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید داسې شرایط برابر کړو یا حکومت باید داسې شرایط برابر کړي چې د نړیوالو باور خپل کړي او دغه د ملګرو ملتونو باور خپل کړي، نو بیا کولای شي چې د ایسره مرسته وشي. ابل باید اسلامي امارات یا طالبان باید په دې پوه شي چې یوازې امریکایان نه دي چې د دې دا کوي چې موږ سره ستونزه لري، بلکې ګاونډیان هم له دې سره ستونزه لري. تاسو وګورئ پاکستان د افغانستان په چارو کې د نیمه پیړۍ لاسوهنه کوي، او دا اوس هم د صدر اعظم پرون په یو رادیوي تلویزیونی وینا کې وویل چې د چی چی پی چې په افغانستان کې تمویلیږي او په پاکستان باندې بریدونه کوي. همدغه ډول نور ګاونډي هیوادونه هلته تاجکستان افغانستان ته خنې نه لري. ښه خبره دا ده چې له دې ته حکومت توجه کوي، پوسی چې موږ باید له وی خوا گاونډي او بل خوا نړیوالو ته او همدغه ډول د افغانستان خلکو ته په بیلابیلو نظرونو وګورو ترڅو چې بیا افغانستان له کومې ستونزې سره مخامخ نشي. نو زه فکر کوم چې په کار دی چې له ډیر دقیق عقل نه کار واخیستل شي او دغه کوم تصمیمونه چې نیول کیږي هغه باید په دغه باندې وي چې موږ څنګه کولای شو چې افغانستان آباد کړو. بل خبره چې ډیره زه فکر کوم مهمه هغه دا ده چې موږ یو شمېر اکاډمیک کسان یو شمېر مسلکي کسان که هغه په هیواد کې دننه دي او یا د هیواد نه بهر دي او هغو سره چې عادي د تماس یا د ارتباط په اړه چې دوی کوم کمیسیون جوړ کړی وو دغه سي شخصیتونه راولي، دغه سي شخصیتونو ته بلنه ورکي، اول ته دغه ځینی اکاډمیک مسلکي پوسټونه چې په یواد کې موجود دي نه هغه دی ته اوس پاریزه پکې کومه دا یو بل د پرمختګ یو خل عمل ګرځیدلای شي. نو دا ټول هغه څه دي چې باید د اسلامي امارات په سیاسي، اقتصادي او کلتوري لحاظ ټول اړخونه ته وګوري او داسې ګام پورته کړي چې بیا په افغانستان کې د یو بل غمیزه انتظار ولرو.
مننه سنگروال صاحب. دا درسته تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ مثلا د ډیر کله ازادي راډیو ته راپورونه او د خلکو پیغامونه په دې باره کې سي لوژه ده، قحطی ده، کار نشته، لیکن کوم پروژې چې په د امریکایي قوا او د نړیوالو قوا په وخت کې په افغانستان کې شروع شي وي که چیرته هغه پروژې شروع شي او یا هغه کوم مرسته چې نړیوالو یې ژمنه کړې وه هغه له افغانستان سره وشي، ممکن دغه مشکل هم حل شي، ځکه خصوصا چې د چې په سنگرونو کې جګړه نه وي نو زمينه شاید ډیره دته مساعده شته چې له خارجي مرستو ډیره استفاده وشي. دا درسته؟
بله بله. اورم شبیر صاحب تاسو خبر اعلان منتخبه ده ولی دغه شی تم دغه وای زم دغه وایم لمړی دا دی چې افغانان نو د جنگ تامو او دغه نشي په استلاح سره د دوی د پال ولس وځي او لمیان ز اولاد نشي په استلاح بوتي نشي. نو موږ د کول جان سره ما پښنا دادې چې را خپل تونه اله ته امیا منشور ته پرګور او دا یواله پیدا کو هغه خو په مدل دی موږ افغان په ملګر ملت په تاسې په نمائنده ته ولرو د جهان کو تاسو په څوار په څاوا هغه وخت چې عبدل راغلی وو بل وخت اوس بل وخت دی. اوس زه یم چې نه غواړم چې بیا موږ خلک په اتباع په جنګ کې وسوځي یا ملي حاکمیت ارضي تمامیت او ملي استقلال ته متاوان ورسیږي. غیر له دې خدای دې هر څوک چې راځي ورسره دې قراردادونه وسي. ډېر څه خبره ده کومکونه دې ورجاستي د کومکو څخه دې استفاده وسي. دې توپاک چې هر څوک راځي افغانستان ته دی راسي انجینران متخصصین سره په آبادېدو کې توپاک وشي لکه د پاچا په وخت کې دا پروسه وه.
بله مننه د ازر صاحب د سنگروال صاحب د دل خطر شه د عباس نور سر راغون کو وخت بدل شوی دی د خبره د ازر صاحب وکړه واقعا زمان بدلی شي وخت بدلی شي خو لکن فکر نه کوي چې د افغانستان کې یو لوی تیر وطن تل هم دا وی چې د وخت د بدلیدو مسلې ته څوک توجه نه کوي او چې توجه ونه کی ممکن ناورینونه رامنځته او مشکلات زیات شي.
بلې وګورئ تاسو یو پیړۍ د مخه چې امان الله خان کوم پرمختګونه په سیاسي لحاظ په خونیز لحاظ رامنځته کړي او غوښته چې هغه عملي کی او د هغو پخلی وکړي، له بده مرغه چې یو شمېر داسې کسان د هغه په وړاندې راپورته شو چې یو پیړۍ وروسته دا د هغه وخت چې هغه ښوونځي پرانیستل او یو شمېر کسانو د هغو ښوونځیو په مخالفت کې ودرېدل او د څلور سوه په شاوخوا کې کسانو په ده باندې د کفر فتوا صادره کړه چې په هغه کې زه یو نور المشایخ د ساري په توګه یادولی شم. نو یو پیړۍ وروسته که اوس هم موږ هغه تیر ترخې پایلې بیا بیا راشروع کوو، زه فکر کوم خدای مکه چې بیا موږ بلې ستونزې سره مخامخ شو. نو یوه لویه خبره خو همدا ده، د بله مهمه خبره چې تاسو په تیر بحث کې په تیر پختره کې ورته اشاره وکړه، هغه اقتصادي پروژې دي، هغه انکشافي پروژې دي. که چېرته موږ د نړیوالو مرستې خپلې نه کړو، موږ د خیریه مؤسسو او مرستندویو ټولنو مرستې ترلاسه نه کړو، موږ دومره انکشافي بودیجه نه لرو چې هغه پروژې چې د امریکایانو یا د ناټو غړو هیوادونو په شتون کې موجودې وي هغه دې بیا ورغو. هغه نه یوازې رغولی نه شو، بلکې هغه څم چې کړي دي هغه شاید بیرته له منځه لاړ شي. نو زه وایم د دې دپاره چې باید په ډیپلوماتیک برخه کې چې کوم پرمختګونو ته غواړو لاسرسی پیدا کړو، همدغه ډول د نړیوالو سره هم باید یو څه له نرمښته کار واخلو. هغه څه چې نړیوال غواړي د یو تفاهم له مخې باید د هغو سره هغه څه ومنو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي. د اسلام د افغانستان لپاره ملي ګټې باید د موږ لومړیتوب وي، ولې دې نه پرته کوم څه چې د افغانستان لپاره ګټه لري، که هغه اقتصادي پروژې دي، که هغه نورې پرمختللې پروژې دي، که هغه د تعلیم په برخه کې دي، که هغه په بېلابېلو برخو کې دي. فرضاً یونسف یونسکو موږ سره په تعلیمي برخه کې کلونه کلونه مرسته کړې، موږ باید د هغو مرستې د تعلیم او تربیه په برخه کې راجلب کړو. یا لکه د مخه مې چې د نړیوال بانک یادونه وکوله، دا ټول هغه بهرنۍ مرستې دي چې موږ پرته د هغو مرستو نه د دې
سنگروال صاحب او بخشه فکر نه کوي چې کله دا کله د سیو کارونه کیږي چې دا مرستې په لغته ووهل شي؟ مثلا لکه په دې ورستیو کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینې فرمانونه صادر شول، مثلا د ښځو د مور ورځ مل مانځي، او د مور ورځ مل مانځي ولې؟ ځکه چې دا بهرنیان دا کار کوي. نو که د مور ورځ نه لمانځو نو دغه جشن سنی سو دا خوم د بهرنیانو کار دی، دغه د امریکایي قواو د وتلو ورځ چې لمانځو دا خوم د بهرنیانو کار دی، دوی هم دغسې په غونډو کې راټولی شي. یعنی ما مطلب دا نه دی چې د انتقاد په شکل باندې به خبره یاده کړم، مطلب مې دا دی چې ډېر واړه کارونه داسې کوو سي په نړۍ کې نور راوپارو په ځای د دې چې یو تفاهم ته سره ورسو. څنګه سنگروال صاحب؟
بالکل ډیره سمه خبره ته اشاره وکړه. تاسو به دې پوسی چې د اسلام سپیشلی دین د ټولو مسلمانانو سپیشلی دین ده، او زه فکر کوم چې هر افغان چې مسلمانی او د اسلام د سپیشلی دین خلاف عمل وکړي، زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو لپاره، د نړۍ د مسلمانانو لپاره د منلو وړ نه دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ د اسلام د سپیشلی دین په رڼا کې هغه څه سرته کړو چې هغه کې د افغانستان ملی ګټو ته زیان نه رسیږي. تاسو یو ډیر ښه مثال وړاندې کړئ، فرضاً په دغه مثال باندې تاسو پوهیږئ کلونه کلونه د افغانستان د خلکو د ښځو حجاب څرګندو، یعنی تل پنځه متره ټیکرای هرې ښځې په سر کړی دی، او بالاخره له خپل عزت له خپل پت نه تل ساتنه کړې ده. نو په هغه باندې چې په سیمه کې یا په نړۍ کې یا هیواد کې دننه کوم غبرګونونه چې رامنځته کیږي، په دغه تړاو باندې زه باید په زغرده وایم چې باید دې ته توجه وکړو. زه تاسو ته بله ډیره مهمه خبره وکړم، هغه خبره دا چې شبر صاحب تاسو پوهیږئ د نجونو د تړلو نه وروسته ډیر پانګوال خپل پانګي ترکیه ته دوبی ته او یو شمېر نورو غونډو هیوادونو ته ولیک دوله او هغه د دې لپاره چې خپل کورنۍ الته بوزي او لویخوا عملته د کاروبار کار شروع کی او دغه پنګ باندې امغه خپل کورنۍ الته بسیا وساتي هغه جونې چې خونځي ته تلی یا پونځي ته تلی
عملته اوس پس دکړه باندې بخو دی ولې اوس بالکل ها منه څنګه ورول سپ دم تاسو د خبرې په تایید د افغانستان څو سوداګر او ډیر لوی پنګوال ز پیښنه مچ جنوی ازبکستان ته کډه کړی دی یورز میو سره خبره کوله چې څنګه وای ځکه سمالور له مکتب نه پات شو وز په ازبکستان کې ژوند کو د خبرونه ورستی او څو ثانیو وخت لرو د ادرس ک پلان دوستا سو نظر واخلم څه باید وشي په یو جمله کې
بلې ما نظر دا دی چې هغه داخلي خبري مو وکړي زبیان د اسلامي امارت خدیر قوی تقاضا لرم هغه دا چې راځي چې د رسمیت پیژندلو د پاره خپلې هلي ځلې ګړندۍ کو
کله چې مانه نه دا زرا صاحب هم دا یو جمله بس وخت نور اجازه نه راکې لته سره